د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدرن په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپری شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې افغان چارواکي ډاډه دي چې مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې دي او افغان ځواکونه برلاسه دي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د ډیریدو لامل شوي او شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې څه باندې سل وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، زابل، میدان وردګ، پکتیکا، کندوز او فراه ولایتونو کې دا وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور یې نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې د ماین په چاودنه او د مخالفینو په حملو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. په یو بل خبر کې وایي چې وسلوالو طالبانو خپل څلور ملګري د دولت ته د جاسوسۍ په تور په نورستان ولایت کې وژلی دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان تیر ورځ په کامدیش ولسوالۍ کې وژل شوي او ولس تنه نور هم د وسلوالو طالبانو لخوا دولت ته په جاسوسۍ تورن شوي دي. تیر کال هم یو ولس طالب طالبان دولت ته د جاسوسۍ په تور د خپلو ملګرو لخوا وژل شوي وو. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو لامل شوې دي. دغې ټولنې مرستیال زبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوې دي. ښاغلی احساس وویل څلور پیښې په سرپل، دوی په جوزجان او یوه پیښه په فاریاب کې ثبت شوې. د ده په وینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول شوې دي. دغه ټولنه وایي تېر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت شوې چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه. خو د احساس په خبره سره کال برعکس د کال په لومړۍ میاشتو کې د غشمیره اووه تنو ته پورته شوې ده. په بغلان ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دا سیلابونه د بغلان د قند فابریکې، د دوشي په کفترخانې او د دهنې غوري په درې کلان سیمه کې راوتلي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. یوه میاشت مخکې هم په بغلان کې سیلابونه راوتلي وو چې لس تنه پکې مړه او شاوخوا شل کسان پکې ژوبل شول. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشرې ګلالۍ هوتک ویلي چې په بلخ کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډیری یې د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي څخه شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب شوی چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطح ټیټوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هره دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکړل شي چې په بلخ کې یو شمېر معلولین وایي دغه مقرره تر اوسه په بلخ کې نه ده عملي شوې. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ نوي پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 اویا افغانۍ. بیا هم خرغلی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او وی ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم جانګ ین په امر شوې ده. د ازموینې یو ورځ وروسته تر دې وشو چې پیونګ یانګ د امریکا دا تورونه رد کړل چې ویلي وو فضايي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې سودا ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تېره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر اووه بجو دا ښار پرېږدي. بلخوا د سعودي عربستان اژانس خبر ورکړی چې د ائتلاف ځواکونو په سودا ښار کې د مخابراتو ریاست په نښه کړی دی. په همدې حال کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر ویلي د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې به د مې د میاشتې له دولسمې نیټې څخه یو پنځه ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د عراق په دیاله ایالت کې دوه انتحاري بریدونو په نتیجه کې اولس کسه ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جومات د باندې وشوه. عراقي چارواکي ویي لومړی یو برید کوونکي هغه مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر وچاوه چې خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې و. بل برید کوونکي څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول شوي وو. په دې دوو پیښو کې چې د پنځو دقیقو په فاصلې کې په یو بل پسې وشوې، اوه دېرش تنه ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د عراق پوځ د روان میلادي کال په لومړیو کې ادعا کړې وه چې د دیاله ایالت یې د اسلامي دولت ډلې څخه پاک کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد ته غور وکړي. د انرژۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آموس هوچاستن اتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژۍ د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوی حکومت د موسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال د یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی شي طبیعي ګاز د توري بحیرې له لارې ترکیې او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی ویان وای چې دولت مخالفه وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمونږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موافقانه توګه اجرا کیږي.
په ننګرهار کې د کلدارو د چلند مخنیوي کمیسیون لغوه شو. دا موضوع مو څېړلې.
جمهور رئیس صاحب نظم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پردي آثار نه لاس واخلي او خپل آثار په خپل وطن کې وچلوي.
په پاکستان کې یو شمېر سوداګر دې ته اندېښنه لري که چیرته د ایران د چابهار بندر له شوي تړون سره سم افغان تاجرانو ته اسانتیاوي برابر کړي د دوی کاروبار به خراب شي.
هند په کومک باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي، په دې سره خو به زرونه کورنۍ بېروزګاره شي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې لداسې افغان سره شغیدلی یو چې وایي خپل پلار پری جنسی تیرې کړی او لدې څخه دو ماشومان زی شولې. روختیا دشمن شتمنی پروګرام هم لرو.
لشمانیا یا کال دانه او یا هم سال دانه او ناروغی ده چه معمولا پجلت که او رقم زخم را مسته که بید.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤولانو د جمعې پر ورځ وویل چې د غزني ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وویستله او په کندوز کې مخالفان تر یوه بریده ځپلي دي. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات ته فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کېدای شي چې مورال ضعیف شي. خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دا خبره معکوس دی او دشمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوزونو د قوت او سرخنخندنې نسمه محاسبه نه لري او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوزونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوزونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکړي او خپلې سپېڅلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندز نشتی وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسګونو سرتیري ووژل. په همدې حال کې د کندز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
بعد مرګ دښمن د عامو خلکو د کورونو نه سړي باندې ځي کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیولی دی. نو په دې خاطر چې زموږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغوی ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی، سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلین وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فرا ولایت کې هم د 12 هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو 10 کلو راهیسې فعال و، ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غنی له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران د دې کمیسیون په لمنځه وړلو خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزی حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو تطبیق شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار د اصناف اتحادی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسون له لسکلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادی مرستیال حجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمې یاد کمیسون لغوه کړ. د په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد دی یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجیباس راځي دغه مخنیوي نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وایي د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولي، ولی خپل دکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولي.
چې مونږ څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثر باندې، چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړوي، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي. په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړم نه، همیشه دا پیسې د ډالر په خبر کولیږي او جګیږي، نو ټول دکانداران په دې کې متضرر دي.
له دې وړاندې په وار وار دکاندارانو د یاد کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی و چې دا کمیسون د افغانیو پر اجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لاشه د دوی د لاخه کچر د دوی د عام باندې کنه، مثال دلته افغاني رواج کینو دای د لاړ شغل شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخر کوي، دا تاسو په افغاني کې نو موږ په افغاني کې نو دوی دا خو په شنه کړګی دا ټول مشکل چې دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار، ما نو به جو حکومت به دي کې قوي اقدام ولري او دا یوازې په دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او فروش کیږي سبا او دا په همدې ترتیب باندې زما رضا ده چې دو په هغه باندې دا فشار راوړي یوازې دکاندار نه ملامت کنه
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په څیر په لوی کچه کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیول شوی او نه هم له چانه دا پوښتنه شوې چې دا پیسې د کومو موخو لپاره د هیواد ته راځي دوی وایي کچېرې د ډیورند پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیږد بند شي او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي د دې ستونزه مخه به هم ورسره ونیول شي
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې خلک وایي چې مرکزی حکومت باید دا هڅې نور یې هم پسې زیاتې کړي چې د کلدارو چلند په دغه ولایت او په نور افغانستان کې ودرول شي د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پراخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ شي دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دواړخیزو سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي خو لا هم پکې بریالي شوي نه دي د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي په دې اړه د ازادي او مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ راپور لري
د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده که چیرې پاکستان زوزیتي وکړي او مشکلات خلق کړي موږ ته نو موږ به له لارې نه لوکتل دي چې چابهار او پادی شرایط کی د کراچی له لارې سوداګری ممتازان ته باندې او د واګې سره خلاف سیاځان دي
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز ټوګه ګټه وردی
د بندر عباس د سلطان جابهار د 1300 کیلومتر پورې منځ په دې کې او لکن هاشي منتظر شي دا بلکې نیمروز د عراق په نسب باندې او کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دي
افغانستان له لسیزو راهیسي پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي
آل ریډی دی لګیای افغانستان دی ایران دی لري بندر عباس لري او چې څومره کاروبار دی او چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مغه طرف نه شوړی دی نو دي خلک مخکې نه متاثر وي او کچره هند حکومت باندې او یی کومه بل اسانه لري عمومي نو بیا خو دا څه فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډیر پاتې دا به موږ نه لاړ شي خو دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي کا ترانسپورټران دي کا کلیرنګ ایجنسی کا تورخان کې ناستي کا په پېښور کې ناستي او په کراچۍ کې ناستي نو هغه به بيخي په څو دفتر یې کول شي دفتر به بند شي او دا په دې سره خو به زرونه کورنۍ بیروزګار شي
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچېری پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندیشنو ته جواب ونه وایي نو شاید د هند ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکاري کې دغه هیواد شاته پاتې شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شي د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر لس نیمو بجو مخکې یعنی تر لنډو خبرونو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اسمسونه لولو خو اوس به د بشري حقونو په اړه یو مطلب راوخلو. د شوزو د حقونو مدافعان اندیشنه لري چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت ورس په ورس مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د شوزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. ویل کېږي ښځې ډېری وختونه د خپلو ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې محکمه باور نه لري او یا هم نه پوهېږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر ښځې د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي او جرګې ډېر کله بیرته هلته دغه مېرمنې استوي چې ورباندې تشدد کېږي. خاطره له هغو افغانانو څخه ده چې د خپل کورني تشدد شکایت یې محکمې ته کړی، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
خاطره هغه 23 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د 2 کوچنیانو مور سوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالي یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغو ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ.
قاضیان ته ټول ویلي چې دا کار ما نه ده کړی، او هماغه ثابت شو.
که څه هم د خاطرې پلار له 1 کال راهیسې بندي دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډېر ژر راخوشي سي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کیږي چې شاوخوا 80% افغان ښځې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کیږي هغه ښځې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي، بیرته خپلو هغو کورونو ته لیږل کیږي چې پکې ورباندې تشدد کیږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندي سي، 3 ځلې یې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ورباندې غوږ نه ونیولی. اخیر دا اړ سوه چې له یوه تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه. د افغان ښځو د حقونو فعال سمیره حمیدی وایي د ښځو پر وړاندې تشدد ځکه زیات سوی چې ډیری ښځې له خپلو حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبرې. د دې په وینا په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسېدلی دی. میرمن حمیدی وایي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سر کار پیل سي تر څو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نه سي کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړې کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان ښځې د هیواد پر قضایي سیستم بې باوري دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوې او 15% قضیې د غیر قانوني پروسې له طریقه ترسره سوي. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باوري ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای سي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به یې پلار راخوشي سي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پکتیاوال چرنگ والی خواری، یوشمیر پکتیاوالو پا پکتیا که دازدی رادو خبریال داو تپن تاوویل.
خالد حبیبی هم د پکتیا ولایت اوسیدون. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي. معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والي په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او له بل اړخه یو باشخصیته والي ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي، او هم له ټولو دودو نو فرهنگی مسائل سره بلد، او هم وتوانیږي چې له خارجیانو، داخلیانو، موسساتو، انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه مو دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والی په توګه باندې راولېږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي، او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري هغو ته په ښه ډول همدې هم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره.
عبدالرشید یم پکتیا اوسیدونکی دی. د والی په انتخاب کې د ډېر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوی والی چې هر څوک انتخابیږي داسې نه وي لکه د تېرو والیانو کوم وخت کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هېڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هېڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والی چې د پکتیا په اصولو، عناناتو، کلتور او رسم او رواج باندې بلد وي.
داود محظوظ یم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والي په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي. تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي، داسې پکتیا لپاره واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي.
په پکتیا کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې چې دوی د ازادي راډیو له لارې له مرکزي حکومت څخه د یوه سم والي د دوی په اصطلاح غوښتنه کوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیدالله د غزنی د آببند ولسوالۍ څخه لیکي، د ناوې ولسوالۍ نیول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه بریا ده. مرتضی خان قلمزوی د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي، هغه پلار چې پر خپلې لورې جنسي تیری کړی باید علني سنګسار شي څو د خلکو د عبرت سبب شي. یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولی سمس کې لیکي، خوشحاله یو چې زموږ د ناوې ولسوالۍ د تیرو 9 کلو څخه وروسته د مخالفانو له منګولو څخه خلاصه شوه. نصرالله له شاجوی څخه لیکي، هیله ده ازادي راډیو د سمس لپاره ځانګړی وخت وټاکي. البته ورور ازادي راډیو تر هر پروګرام تر نیمایي مخکې سمس سنل ولي. احمد له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په کندهار کې هم کلداري چلی شي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي، زموږ دواړه مشان ډاکټران دي، دوی د فساد د ویروس بی خوبسي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي، سوله باید له هغو کسانو سره وشي چې د ژوند په اهمیت پوهیږي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دي، د سولې په خبرو دي د مصر عرب خبرو کې دي د مصر، عربستان او افغانستان دینی عالمان برخه واخلي. سمیع الله ناصری د اورزګان لګیزاب ولسوالۍ څخه لیکي، له ولسمشر اشرف غنی سره افغانستان د پرمختګ په لور روان دی. لال محمد عایل له ګرمسیر لیکي، د سولې خبرې هغه وخت په قطر کې بریالي کېدای شي چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه لرې شي. نور احمد نایل له کندهار لیکي، د کندهار پوهنتون برق نه لري، محصلین له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، د پارون د غرونو پر سر واوره وریږي او په نورو سیمو کې په شدت بارانونه چې درغاوني کارونه یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د لشمانیا ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي، او یا د سالدانی او یا کال دانې په ارتباط او د کابل د نن ورځ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. همداراس د پاکستان د الوتکې د پرونی پیښې په اړه تفصیل درکو. پرون د پاکستان په ګلګت کې یو هلیکوپټر راوغورځېده چې پکې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان ووژل شول. طالبانو د پاکستان تحریک طالبان ادعا کوي چې دا الوتکه دوی غورځولې ده، خو د پاکستان حکومت وایي چې څېړنو څرګنده کړې ده چې دا الوتکه په خپله راغورځېدلې ده. په دې اړه هم د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو ته تفصیل درکوو. دغه خپرونې چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.5 پاکه صافه اورېدلی شي. 10:30 دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانگزی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څه باندې 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د خبریالانو ټولنه وایي د هیواد په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لامل شوي دي. په بغلان ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 150 کورونه ویجاړ شوي دي. شمالی کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سودا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د عراق په دیالا کې دوه انتحاري بریدونو په نتیجه کې 12 کس ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت باندې وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ اسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بغلان کې سیلونه رامات شوي دي. په دې اړه هڅه کوو چې په بغلان کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او تاسو ته نور معلومات درکړو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راواړوو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي. اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له امریکا سره د امنیتي سند د ځینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کارولې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي سند 15مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته 3 اویا جیټ الوتکې او هلیکپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړې دي. د مطلب لیکوال د ځینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 15مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلی، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوی دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوی چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیز بیا هم د موضوع ته په اشاره لیکلی چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بی ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راست په پټه د هغه هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې سرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یو پټه لوبه پیل کړي او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
له بغلان سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه. بشیر احمد غزالی په ټلیفون را سره دی. غزالی صاحب، د بغلان په کوم سیمو کې سیلونه راغلي او څه زیان یې اړولی؟
بار سلام به شما. سیلابی که امشب در ولایت بغلان آمد، بخشای از این ولایت
از جان من ساخت، از جمله ساحه فابریکه قند که من امی لحظه به عمق حادثه قرار دارم. در اینجا گفته میشه که حدود 500 خانه یا 500 منزل مسکونی قسمان یا کلی تخریب شده و مقامات اینجا میگن که یک نفر کشته و 11 یا 10 نفر هم زخمی است و خانه هایی که در اینجا کلن تخریب شده که تخریب شده و اینکه قسمی تخریب شده دیگه قابل زیست نیستن، چون اونها درج کردن. و همچنین در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در ساحه کفترخانه اونجا هم ده ها خانه تخریب شده و به گفته شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی که دو رمه که شامل 500 را از گوسفند میشه این هم نابود شده در همین سیلاب.
غزالی صاحب، نور ولسوالی چه حال داری؟ پا نور ولسوالی که هم سیلو نشته؟
در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان هم سیلاب آمده، تخریبات زیادی نداره، اما در ولسوالی دهنه غوری که در جوار پل خمری قرار داره امشب این سیلاب آمد و اونجا هم تقریبا 28-27 خانه را تخریب کرده.
تاسو ویل چه در قند فابریکه سر یاسه در غوص هم ترنگد پا عمومی سرک منی هم اوبر آمد شویدی؟
در اینجا خوب فقط تخریبات کلی یا قسمی هنوز دقیق معلوم نیست، تجزیه و تحلیل نشده، منطقه میگن 500 خانه تخریب شده و یک نفر کشته و 11 نفر اینجا زخمی است و فعلا خیلی از خانواده ها در اینجا به جای شدن که ایش قابل زیست نیست، خانه هایشان رفتن به جاهای دیگه
بله.
مهاجر شدن.
خیزالی صاحب، اسما مطلب داو چه در کابل او شیرخان بندر ترمنز لارا در بغلان تخریب شویده در سیلونو لعمل کنه لارا سالمه ده؟ بله،
به اینجا فقط به اینجا ای ساحه شهرهای شیرخان بندر نیست که سیل آمده باشه، اما بیگاه در رباتک سیل آمده بود که قسمت تخریب شده بود. رباتک بین شهرهای سمنگان بغلان است، اینجا قسمت تخریب شده بود که فعلا باز است. در شهرهای شیرخان بندر و کابل کدام آسیبی هیچ نرسیده، در اون ساحه سیل نامده.
بشتی رحمت غزالی مننه د ازادي رادیو د خبريال په وینا مو واوریدل چې د بغلان د قند له فابریکې سره سیل را مات شوی دی. شاوخوا 1500 کورونه یې تخریب کړي دي، یو کس په دې سیل کې وشل شوی دی او تقریبا لس کس هم ټپیان شوي دي. دغه سیل د دوشي په ولسوالۍ کې د کفترخانې په سیمه کې هم راغلی دی چې د چارواکو په وینا په لسګونه کورونه یې تخریب کړي دي او د پلخمري د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې هم سیلونه را مات شوي دي. د دغو سیلونو په اړه کوم نور معلومات ترلاسه کړل بیا به یې هم د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د کالدانی پاړه تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس به د پاکستان پاړه مطلب راوخلو. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو د وژلو تر څنګ اته سفیران ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او تحریک طالبان پاکستان ادعا وکړه چې دوی د الوتکه ویشتې ده، خو پاکستاني چارواکي وایي چې د الوتکې تور بکسې موندلی او دا معلومه شوې ده چې تخنیکي ستونزه وه. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان دولتي مقاماتو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دې هېواد په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د پاکستاني پوځ یو هلیکوپټره چې بهرني ډیپلوماتان پکې ناست وو ترهګر ویشتې، بلکې دوی دا پیښه یوه ناڅاپي حادثه وبلله. دوی وایي چې د لویدلې چورلکې تور بکسې موندلی چې په ترڅ کې معلومه شوې چې د دغه MI-11 ډوله چورلکې انجن کار پرېښی و چې له امله یې پر یو خونځي نسکوره شوه. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د شنبه په شپه ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي دغه خبري غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د جمعې په ورځ د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د پوځ یو هلیکوپټر ولویده چې په نتیجه کې د دریو پیلوټانو په دې هېواد کې د ناروې او فلپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو د میرمنو په ګډون پکې و کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هېواد کې میشتو د ځینې بهرنیو هېوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان په ګلګت کې د سیکې لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغې پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی او ویلي وو چې غوښتل یې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو اعزاز چودري دا تشې اوازې وبللې او ویې ویل چې دغه هیلیکاپټر د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلی دی. دی وایي دا کومه تروریستي پیښه نه بلکې تخنیکي مسله وه چې له امله یې دا هیلیکاپټر ولوېده. موږ د دغې چورلکې تور بکس موندلی چې په نتیجه کې معلومه شوې چې د لوېدو پر مهال د دغې الوتکې انجن کار پریښی و. دا اعزاز چودھری په خبره په دغه چورلکه کې ټول ټال نورلس کسان ناست وو چې ډیری بهرني ډیپلوماتانو په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبی افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سفیرانو په ګډون اته تنه بهرنیان دي چې د ګلګت بلتستان پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د اعزاز احمد چودھری په وینا په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی ځکه چې د هغه د بدن 15% برخه سوځېدلې ده. هغه هم دا راز وویل چې د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پر کار یې پیل کړی دی. په گلگت کې د هلیکاپټر تر لوېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو او د پیښې په وری یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هېواد نورو سیاستوالو د هلیکاپټر په لوېدو او په دې کې د بهرنیانو په مړینې خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته د ټپیانو د ښې درملنې لارښوونه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صاحبه ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې لشمانیا ناروغي پاړه کېږي. د روغتیا نړیواله ټولنه هم وایي چې د محل په میلیونونو افغانان د لشمانیا ناروغي له ګواښ سره مخ دي. همدارنګ د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغي د دو اصلي لاملونه غني. کالدانا یا لشمانیا د پوستکي یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول خرجنګي غوماشي په واسطه په دې ناروغي لاخته کسخه روغ انسان ته انتقالېږي. په دې اړه نور معلومات د ساري ناروغيو له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه اورو. چې دا وسره سره په استډیو کې د ډاکټر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه.
من نه هم خپل سلامونه تاسو او د تاسو له طریقه تاسو اوریدم وړاندې کوم او خوشحاله شو د خبرونه کې له تاسو سره یم. او لکه څنګه چې تاسو ویل، لاشمانیا یا کالدانه او یا هم د عام اصطلاح سالدانه هغه ناروغي ده چې معمولا په پټو کې یا جلد کې رامنځته کیږي او په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي. او د دې تاریخ ته چیر نظر وکړو، په کال 1903 کال د ویلیام لاشمان او دونوان دوه آلمانو د پاسته باندې دغه میکروب کشف شوی ده. او دا معمولا د انسان او د ځینې حیواناتو په واسطه باندې انتقال پیدا کوي. او اصلي منتقل کوونکی یا انتقال کوونکی دی چې دا یو رقم غوماشه ده چې هغه ته فیلیبوتوموس وایي او په انګلیسي کې هغه ته سنت فلای وایي. او معمولا دا په خریاتو او په اطرافونو کې رامنځته کېدای شي. معمولا په دې اړه هغه څېړنې چې شوي دي معمولا په اروپا په هېوادو کې او هغه هېوادونه چې هغه د جنگ څخه وروسته کړیږي او یا د جنگ په موسم کې وجود ولري هلته ډېرې ړنګې رامنځته کېږي او کورونه او همدارنګه ودانۍ نړیږي. او دغه کوم غوماشه چې د فیلیبوتوموس په نام باندې ده، دا په هغه دندو اوبو کې چې معمولا په د کورن ترمنځ او د کورن شاوخوا ته رامنځته کیږي او یا هغه رنګ ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنگ څخه او وروسته د جګړو څخه هغه په ویرانه باندې بدل شوي په کې ځای نیسي. او هغه انسانان چې په شاوخوا کې ژوند کوي د هغوی وجود ته مضر واقع کیږي او معمولا د شپې دوی په ټیټه ارتفاع باندې پرواز کوي او کله چې انسانان ویده وي د وجود مختلف حصو باندې کینی معمولا د پاس په سر او په غځای باندې شغه د کمپر یا برستن او یا هم د داسې پټون کې شي څخه بیرون ته راوتلي وي لکه د ګوتو سر او د غځای باندې کینی او یو رقم خاص زخم رامنځته کوي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم السلام. که کومه پوښتنه لرئ مهرباني مهرباني مونږ اورو ترخیل صاحب نه پوهیږو په بخښنې سره چې دوی هم اړیکه پرې شوه څه مشکل ده لکه چې په تخنیکي سیستم کې بل اورېدونکی به هم واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تا ته او سلام ساتل
صاحب ته او دوستانو ته اورېدونکو
ته. وعلیکم السلام. زما سوال دا کړه تاسو ته دا لاشمانیا ته کوم واکسین د سپیشل شای جو شو چې مخکله مخه دینه د سره یخته مخکله دینه واکسین شو او هغه وګورول شي
او د اوریدونکو کې د پښتون په څوک باید اوس وایي چې مخکله ځخې د واکسین په اړه زوایم معمولا د لاشمانیان نوروغي د غماش په سبب انتقالي او د غماش په خاص ارتفاع کې پرواز کوي تقریبا 3 مترو جګه پرواز نشي کولای او د غماش کېدای شي د پښخانه په سبب باندې مخېونی ول شي او همدارنګ کچيري د شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید اس لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونو د وجود په ټویټر څو شي د غماش پر باندې کینني او بل کچيري موږ غواړو چې د مخنیوي وکونو باید د حشرات کوم چې دی او د غماش ته باید د دغه د پټېدو ځایونه لکه ډنګې او تارګه او د بوډا نور شته هغه باید ډک وله منځه یسو او ځان باید دغه غماش څخه وساتو او بل دا چې واکسین د دې لپاره شته ده او کېدای شي واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمنیا باندې اخته نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي هم لرو. السلام علیکم.
ما دغه ځانک دغه واکسین یو شی دی
خا ډاکټر صاحب خو په دې اړه تاسو معلومات ترکه ډاکټر صاحب د هیواد په کومو سیمو کې تر ډیره لشمانیه ناروغي لیدل کیږي؟
لشمانیه په خاص ډول لاس کومه سیمه خپل ځنه غوړه کوي چې پاکه زیات وجود لري مګر هم بیا هم هغه سیمو کې چې هلته درجه د حرارت له ګرمه غوندې وي او د اوبو ډنډونه زیات وي او دا سړنګ ځایونه پکې او یا داسې کورونه چې دغه څخه استفاده صورت نه نیسي دا پکې ډیر وینو دا د لاشمانیات غماشه چې فلیبوتوموس یا سنت فلای ورته وي یا خړ غماشه دی ته وایي دغه د هغه د زیږیدو د لویدو ځایونه دي او نو په داس منطقو کې معمولا زیات وي او باید اوس وی چې دا غماش په افغانستان کې تقریبا په ټولو سیمو کې شته ده مګر په غسر سیرو سیمو کې یا په غزو کې چالتہ درجه حرارت په جمع کې لایک په حساب سړی وي نو کېدای شي نظر هغه سیمو ته چالتہ ګرمي ده هلته کم ولیدل شي. په کابل کې هم په کافي اندازه د لشمنیا ناروغ مخ کې وجود درلود او ستاننګ شي هغه دندې او په دومره نشته او یا دومره رنگ کورونه او د غزو نه دومره نشته فعلا دې اثرات ډیر نه دیلې شي.
مننه له غزنی ولایت نه اوریدونکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر خیر ښه
او ډیر مننه. ځان معرفي کړئ.
یو مخدصه فرض اسلام نه طالبان د غزنی ولایت ځن خان د ځان تاثیر کوم.
ډیر ښه. مینا پال صاحب کومه پښتنه لري نو ډاکټر صاحب هم اوري.
نو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې دا هغه مرا چې ده دا فو ګرمه سیمه کې دی او په یوه وخت او وړو وړو باندې ډیر د حاضر کې په بحث نه سره باندې
کومه بل پښتنه نه لري نو په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. مننه کوله مینا پال څخه مهرباني وکړئ.
څنګه څنګه چې مخکنی اوریدونکو ته هم موږ د خبرو وکړه زه غواړم د معلومات په دې اړه ورکم کده شي د ځینو اوریدونکو په حل شي باید اوس وایي چې دغه ناروغي چې لشمنه په نام باندې نوميږي کولای شي هم په جلد کې د زخم په واسطه باندې داسې زخم رقم رامنځته کړي چې خاص وصف لري په حال کې صرف یو سرواله وي بیا په دانه باندې بدلیږي او وروسته غوڅه دغه لویږي او د ډیر قسمت جلد نیسي یا د پټوکی نیسي او وروسته غوڅه د کچېره د دې بسار باندې یو داسې یعنی تور زخم رقم رامنځکی کې چیر دغه پټ شي نو دې څخه وینځي او درد نه لري او همدارنګه دغه پټ د شای چې د سپینو دانو پر رقم باندې یو ساختمانه په کلیدل کیږي د دې لاشمانیا او یاد کالدانه هغه خاص وصف د میکروب دغه په حساب زخمي او دا زخم کولای شي د وجود مختلف نقطو کې رامنځ شي معمولا د پاسه په سر او یاد مخ یا په مخ او یا په زنه په قسمتو باندې چې هغه نسبتا ډیر لوس پاتې کیږي د شپې د خوب وخت کې او دا غوماشه معمولا د شپې د خو په وخت حمله کوي کچېره چادر یا چې په وجود باندې نه وینو هغه زوینه کینی او د زخم رامنځته کیږي ورسته قصخه مګر هم دا زخم درد نه لري او همیشه وینه ورکوي او کچېره درمل نه ونی شي په یو کال کې خپل تداوی کیږي او کچېره درمل نه وشي نو د وکال څخه په کم وخت د زخم لویږي او ځان څخه کوم دا هم نه پرېږدي مګر کچېره دا زخم پرې خودل شي تر څو چې په خپل درمل نه وشي په یو کال کې کېدای شي دغه جوړ شي او جوړیږي او بیا دغه څخه بیا یو داغ پاتې کیږي چې معمولا د کالانې د داغ په نام باندې نومیږي او په دې ارتباط باندې چې دا په کوم ولایت کې ډیره ده معمولا د ولایت په سطحه نه مګر په هغه سیمو کې چې هلته ډنډ اوبه زیاتې وي او وړانګې سیمې کورونه او دا شیان پکې ډېر وي او همدارنګه هلته بیروبار د خلکو لږ ډېر وي او درجه د حرارت لږ ګرم وي نو هلته نسبتا ډېره لیدل کیږي او دا د غوماش په واسطه باندې انتقال شوې ناروغي ده او د یو شخص څخه بل شخص هم کېدای شي انتقال وکړي.
بلې، نقیب الله خان له هلمند ولایت نه مېرمنې وکړي. ښه، کومه پښتنه لري نقیب الله خان؟ د دوی اړیکه پرې ده له موږ سره. دوستانو تاسو ته یادونه کوو چې نن د لشمانیا ناروغۍ په اړه غږیږو. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم له وخت نه په استفادې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992 او 0555. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. غوژن جوړه صاحب خو خبره.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کې
احمدي خبر کوم در دې څخه غوژن نه ده خبره کې ده لښمنیا سلګانه چې یو د ښارن راغلی دا دې دې تیر
ښه دغه موقع تم لک تغیر ورکې غږ مو سین راځي د دوی لکه چاړي کې پریس والا مکسره. ډاکټر صاحب، د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي؟ خو اوریدونکو لرو بیا به راځو د پښتنې ته. السلام علیکم.
اول خو ډاکټر صاحب ته سلام نوم نه کی خو رتا ته مو یم ته د لشمانیا باره خبرې
کوی. وعلیکم السلام. مهرباني.
دا زخ په لاره تقریبا 15 کال به کې د جلدی تکلیف سره پیدا شوی دی او دا جلدی تکلیف موږ کې نه په هیڅ رکمنداسي حساسیت یا بیتامتازم پیسکاری ولګوم یا دا موږ له ګل سره ټول او پرسي د ډاکټر سره دا یو خواهش کوم چې ماته یو لاره وکړا و شي چې زه په دغه باندې سوال وکړم.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې په دې برخه کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ښه دا ورور خو اگر خبرونه د لښمنه په اړه ده او لښمنیا برلوه دې څخه چې په جولد کې مشکل رامنځته کوي کېدای شي د وجود داخلي اعضاو ته هم انتقال پیدا کړي چې هغه ته حشوي یا کلازر لښمنیا وایي چې هغه یو ځانګړی شکل ده په بیاوږي او د ورور د پښتنو غزوا کې پیدا شوی ما چې جلدی مشکل لري په خپل سر درمل نه اخلي هغه درمل چې د خپل سر باندې اخلي وجود ته تاوان رسوي باید یو جلدی متخصص ور شي هغه چاته ور شي هغه د جلد متخصص وي او په دې اړه معلومات ډیر وي او خپل سر درمل نه کوي ځکه چې دا مشکل کېدای شي په آینده کې هم دوی ته نور مشکل پیدا کی نو دی یو جلدی متخصص ته نظر لاندې خپل درمل نه پایل او سر ته ورسوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادي رادیو اوري. یو اوریدونکو لرو چې دوی ګورو کومه پختنه لري. محمد زاهد، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني نن د لشمنی ناروغي پر راغلی. تاسو
سلام، ما غوښتنه دا و چې دا لشمانیا سلګانه دا یو ضرورت انسان باندې راغلی وي کنه د دې علاج شوی وي دا بار بار بیا هم راځي او یا راتلی امکان وي او موږ څنګه کولی شو په خپلو کورونو کې د چیزې په واسطه باندې زموږ د سرګان وساتو؟
حتما ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ښه دا ورور چې اړیکې لکه چې قطع شوله مخکې باید اوس وایم چې پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده که چیرې یو څوک یو ځل لاشمنی ونیسي او درمل نه وشي نور څه غوڅه که چیرې داسې واضح حقایق په دې باره کې نشته چې مثلا هغه ځوان څل بیا لاشمنی ونیسي نو ښه خبره ده چې هغه باید خپل ځان د لاشمنی د چیچلو څخه بیا وساتي او دې د هغه کومې غوماشه ده او دا ډېره ساده ده په کورونو کې کولی شي د ماشومانو سره کوم چې ماشومان په کور کې هغه ته باید جالۍ ونیسي او دغه د پښاخانه په سبا باندې هغه پټ کړی شي. همدارنګه ورسې ته د جالې ونیسي او همدارنګه دوی که چیرې امکان لري هغه ماشومان یا خپله دی چې د لاشمانیا په واسطه کوم واکسین چې وجود لري د هغه څخه استفاده وکړي تر څو چې په دې ناروغۍ باندې بیا اخته نشي.
اساسي حل لاره څه ده د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
که چیرې د دولت په سطحه فکر وکړو باید دغه پروګرام کوم چې د لاشمانیا د کنټرول لپاره ده باید تقویه شي. لارو پرتو سیمو ته باید په دې اړه معلومات انتقال شي او همدارنګه خلک باید په دې باندې خبر شي چې د څه په حساب انتخابي او څه مشکل رامنځته کوي. او لکه څنګه چې مخکې هم دا کار شوی ده او بیا هم که چیرې وشي دا به ډېر ښه وي چې د پشهخانو ویشل په کلو بانډو کې دغه څخه باید استفاده وشي. د ډنډونو ډکول که چیرې مثلا دا کار وشي دغه به ډېر ښه وي. او که چیرې دغه واکسین د لاشمانیا وجود ولري او په هغه سیمو کې چې هلته د لاشمانیا د منځته راتګ مشکل زیات هغه خلکو ته ورکول شي دا به ډېره ښه موضوع وي. او په کورونو کې که چیرې د جالۍ څخه استفاده وشي او جالۍ ورسې ته ورکول شي او د شپې د پشهخانې څخه استفاده وشي نو دا به د کنټرول کې ډېر رول ولري.
مننه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خدمت کافي سان
کومه پښتنه لري؟ مهرباني
درمل شدوی استفاده کوي هغه عامو غوماش لپاره دی او دا فیلیبوتوماس کوم چې دا د خپل ذات کې ډیره وړه او خړه غوماشه ده او د ډیرو نازک جالۍ څخه هم ممکن انتقال وکړي. نو خاص جالۍ د لپاره شته چې هغه ته پشهخانه وي او د کنټرول کوم هغه شته پروګرام شته په ولایت کې وجود لري او دوی شفاخانه ته مراجعه وکړي نو کېدای شي په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکړي. او کوم درمل داسې خاص مثلا چې دغه غوماش له منځه یوسي حتما شته دي او پوښتنه دی وکړي په شفاخانو کې دوی په لاسرسي کې به ورکړي. او که چیرې زه نمونه دلته ورته واخلم کېدای شي هغه بازار کې دوی پیدا نه کړي نو ښه ده چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په دې اړه زیاتره معلومات واخلي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا د کالدانې پر دانه د بوټو نو رنگ او یا هم د چارمغز او د ونې پوستکی تړي دا تجربه سمره ساسل نظر غټه واري دي.
لکه څنګه چې معلومه ده دا شان کومه ګټه نه ورته رسوي ځکه چې اساسي حل لارې همغه کومه تداوی چې ده هغه ده او د سنو لګول دي چې هغه د متخصص ډاکټر نظر لاندې صورت نیسي. او بغیر دغه څخه که چېرې مثلا د کوم رنگ څخه استفاده کړي د کوم کیمیاوي مواد څخه استفاده کړي بغیر دې څخه چې هغه کوم انساج او کوم جلد چې د زخم شاوخوا ته هغه تخریب کړي او نور مشکل رامنځته کړي او نور میکروب ورته داخل شي کومه ګټه خاصه نه ورته رسوي او ځینې کسان بیا تیزاب پیچوي بل شی پیچوي چې دغه مشکل نور هم ډېروي.
بله اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
ډېره ښه پوښتنه وکړه. د دې ټاپ په اړه مو مخکې وویل که چیرې کالدانه په خپله باندول وي نو دغه څخه یو ټاپ پاتې کېږي او دا ټاپ بیا د کالدانه د ټاپ په نام باندې معمولا پاتې کېږي. او پخوا د دې درمل نه مثلا شتون درلود مګر په افغانستان کې وجود نه و. دغه اوس فعلا کوم مشکلات حل کی په جلدی څنګه هغه ډیر په لوړ سوي دي کېدای شي دوی جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د شاپ خواسته باندې او یاد دین درمل په حساب ده ټاپ لمنځ ویسي. مګر هم دا په خپل سر او په خپل سر درمل نه باندې لمنځ باید یونسي او حتما باید د جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي. جلدی تکلیف ده مګر هم دا ځانګړی مشکل ده تاسو وګورئ به ان شاء الله درته وایم. لاشمانیا کولای شي په جلد کې د زخم رامنځته کېدو باعث وګرځي او همدارنګه په داخل د وجود کې هم داخلي آزاد وجود مینیسي چې هغه ته بیا حشوي یا کلازار وایي چې په هغه حالت کې جګر ته تاوان رسیږي او همدارنګه هډوک ته تاوان رسیږي او معافیت سیستم ضعیفیږي او تقریبا 90% د درمان نه ورده او په کې تبوي چې د پچلدي ډول کې دا نشته دی او همدارنګه لرزه او په حساب خاله په شخص باندې راځي او شخص ضعیفي هغه هم یو ډول د لشمانیا ده او هغه ته حشوي لشمانیاوي د اصلا جلدی تکلیف نه ده فقط یو ډول د جلدی دانه او بایس کړی چې هغه ته جلدی سالدانه وي او د جلدی تکلیف نه ده مګر مکم زخم چې دی هغه د خاص درمان په حساب باندې جوړیږي او که چیرې داغ ځنه پات کی بیا کېدای شي د جلدی متخصره مشوره واخلي او دغه سره خبرې پیوکي
محمد اسماعیل هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
زما پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې دا ناروغي کوم وخت لري یا نه لري یعنی په جمی کې یو پاتې ګرم کې او بل یو رقم دواوی د خلک پر افسو باندې استعمالوي چې یا دا کوم مریض خو بیا نه راځي چې خلک وایي چې پیس ناروغي منځ کې
شه دوی درځي ته غوږ نیسی زه به ان شاء الله خبر وتا کوم باید از خواهی چه کالدانه چه ده معمولا هر میکروب کلش وجود تن نوزی ترسوش مشکل را مسخری یا چه وقت بتیری او ده کم شکل شده شده خاریات که وجود داری یا زخم را مسخری تقریبا شپه یا دو لس میاشته پده باندگوزی ترسوش دیست خواه زخم را مسخری یعنی که چیره پا پسرلی که او سرای یا مثلا پا اوری که او سرای ده غماش پاستا باندگوزی چل شی اینو که دهشی پا جمعی که ده میکروب را مسخری او یا که دهشی که پا منی که او چل شی تقریبا پا کال پسرلی که ده مشکل را مسخری چند دې لپاره کوم خاص موسم نه در ټاکل شوی ځکه تقریبا شپږ لا 12 میاشتې په دې باندې وزي تر څو د زخم رامنځته شي او د حکومت دوا په اړه دی او په خپل هر دوا بدون د ډاکټر مشورې څخه به ځای کار ده دوا کیمیاوي مواد او د غیر استفاده په جلد او یا په وجود باندې کېدای شي ناوړه اغیز رامنځته کړي د ځخه د جلوګيري وکي او ډډه وکي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار دی د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.